درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې نن کابل د سول لپاره د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی همدارنګه به نور ریپورټونه د افغانستان او سیمې په اړه ولرو خو پیل به له خبرونو کو په مخکې د دې سات خبرونو ته کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی دا دوشي ولسوال وایي دغلته یوه څرخي الوتکه غورځېدلې ده او په پاکستان کې چارواکي وایي دغلته د ایډز ناروغۍ پیښې زیاتې شوې کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی تمه ده چې د کابل په دغه آنلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدو د مستقیمو خبرو د پایل او د وربند د تامین په موضوعاتو به بحث وشي کابل کې روانه ونی په دوشنبه او سه شنبه هم د سیمایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی راکم کړي اخو د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بل بدیل لیست پاړه چې خوشی کول لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندونې کړې دي د حکومت وی باوري سرچینې ازادي رډیو ته ول طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست پاړلې چې حکومت یې له خوشی کېدو سره مخالفت کړی وو خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین نن ازادي رډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویل شي تر اوسه د طالب بندیانو د کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست سپارلو مثلا نه ده تایید کړي نو د دې پر بنسټ دا موضوع حقیقت نه لري حکومت سره باندې څلور زره طالب بندیان تر اوسه خوشی کړي خو د ریپورټونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې شپږ سوه داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشی کولو سره نه و جوړ د طالبانو امریکا د فبروري د نهه ویشتمې هوکړې له مخې افغان دولت تر پنځه زره طالب بندیان او طالبان یې په بدل کې زر حکومتي زندانیان خوشی کوي عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د دیارلس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې ده خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه د ښاغلي عبدالله لخوا په نوو معرفي شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوی د عدلی وزارت لپاره مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادری د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوې دي او خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادۍ رډیو سره خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندې شوې لیست تایید کړې وایي چې ولسمشر اشرف غنی د اخوا د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د غلست تایید کړی دی او ویلی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جر د کابینې د نوو نوماندانو وزیرانو بشپړ لیست ولسی جرګې ته ور واستوي لا ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري دا دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي رادیو ته وویل نن دغلته یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده د غفوري په وینا په دې څرخي الوتکه کې یو پیلوټ
درې اسکار یک تاره خود کړه یک پیلوټ داشته میمون دغه په ور بده خود کړه دلان سه بار شارف یامان را زخمی بلود زخمی بود را انتخال داده بود تاریخی هست باربری بار بوده
در اوسه دا نه ده څرګنده چې د الوتکه په چا پورې اړوند وه خو په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو الوتکې د بار لیږدونې په برخه کې له کورنیو او نړیوالو ملکي او پوځي ادارو سره کار کوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي هغه سیمه چې دا هلیکوپټر پکې لویدلې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ پولې ته نږدې پراته ده په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې په پاکستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي اداروي په دې هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 1,00,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا ایکسپریس ټریبیون رسپانې دا یو خبر له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره په دې هیواد کې 1,15,000 سره وه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دغه وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو له فلوریډا تر تگزاس او له اریزونا تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتی دودي. د جان هاپکسن پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرونو مخې په متحده ایالاتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 102,000 او 256 کسان ترې مړه شوي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه بل ساده رادیو نو واورید لړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل افغانستان د سولې په تړاو نن کابل د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې په کومو مسلو خبرې کیږي په دې اړه به له کابل ریپورت ولرو. په کابل کې نننۍ غونډه د څو پرله پسې نورو غونډو په دوام ترسره کیږي. تر دې مخکې هم په ورته توګه دغلته یو شمیر نړیوالې غونډې په تیره یوه اونۍ کې جوړې شوې وې چې په آنلاین توګه ترسره شوې او د ګڼو موضوع د افغانستان سوله و. کابل له دې غونډو څه غواړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي شکریې بارکزی سره څېړلې ده. دا به مو واوري چې د هلمند په هلمند کې د پلیو کروندګر وایي کوکنار نه کرو خو حکومت دې مم پلیو ته بازار پیدا کړي. نور رپورټونه به هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ شمیرې او تازه حال در سره شریکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل کابل نن د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې آنلاین غونډه کې د هغه هیوادونو استازي برخه لري چې د تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي. د نړیوالو سازمانونو استازي هم پکې دي. دا غونډه ټاکل شوې ده چې پایل شي. دا چې پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي له کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی را سره په تماس کې ده. فیروزه جانې خبرونه ته ستړي مشي. د غونډې په اړه به نور حل تاسو واورو. پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه انتب. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لومړی سر کې باید ووایم چې دا غونډه ټاکل شوې ده چې نیم ساعت وروسته یا د کابل پر وخت باندې په 3:30 بجو پیل شي. دا درېمه ناسته ده چې په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په کوربتوب پیلېږي. لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل په دې ناسته کې د 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او چارواکي استازي په دې کې ګډون کوي. زه باید ووایم چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند د نړیوال اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه ناسته دوام ورکړی ده. نن موږ ته د دغه وزارت ویان کران هیواد وویل چې په دې اړه معلومات ورکړي دي. البته د هغوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د پنجانو د خلاصېدلو د بین د افغانستان او دولت د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایج او نتیجه څنګه یې په غو باندې به هم بحث وسی.
ښاغلي هیواد دا مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره کیږي یا تقریبا څو دقیقو وروسته به پیل شي، د نړیوال سازمانونو، د ناتو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکاریو سازمان، د ملګرو ملتونو استازي، د متحدو ایالتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې د ده خبره په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي، دوی به ګډون وکړي. مخکې هم وویل چې دا درېیمه ناسته ده په دې اونۍ کې، دوه ناستې مخکې، یوه د دوشنبې په ورځ، همدارنګه بله د سې شنبې په ورځ ترسره شوې وه. د افغان سولې اړوند البته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم له یو شمېر نړیوالو هیوادونو د هغوی له چارواکو سره لیده کاته درلودل، چې په دې اړه د دغه دفتر بیان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت، د دوحې تړون په تطبیق، د بندیانو په خلاصون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې کړي دي. د مشخصه کړې ده چې د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي مارک پوت زلتره کتلې دي او په دې مسایلو ورسره خبرې کړې دي. انته بعد وایم تر دې وړاندې هم په کور دننه او هم له کوره بهر د افغان سولې په اړه زیاتې ناستې شوې دي، خو یوه ناسته چې تر دې دمه یوه خبره یې په ټوله کې مشخصه شوې ده او پایله هم ټولو ته معلومه شوه، هغه دا ده چې په تېرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په مکې مکرمه کې یوه ناسته ترسره کړه او دغه ناستې په پایله کې دا وویل شول چې د افغانستان سوله ناروا او د اسلامي ارشاداتو خلاف جګړه ده. بل خوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه د یوې ملي اجماع رامنځته کولو لپاره لا هڅې زیاتې کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې دپاره سوې دي، کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا شان ناستې داسې مهال جوړوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات هم شوي دي تر دې دمه، یو له هغه هم د دوه لورو ترمنځ د بندیانو تبادله ده. په دې لحاظ کې افغان حکومت تر دې دمه 3015 او طالبانو د حکومت بیا 3 حکومتي بندیان آزاد کړي دي. بلې هم صاحب
ډیر زیاته مننه کوو فیروز عزیزی له تاسو نه. لکه څنګه چې ستاسو په ریپورت کې وویل شول، کابل نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې د بحثونو کوربه دی. له دې مخکې دوه نورې نړیوالې غونډې چې هدف یې د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رامنځته کول وو، یوه د دوشنبې او بله د سه شنبې په ورځو جوړې شوې. احمد تکل د دې غونډو د لړۍ د اخیزو او احتمالي نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسی جرګې له پوخانی غړي شکری بارکزی سره مرکه کړې ده. برمن بارکزی د مرکې په سر کې د غونډې د جوړولو لپاره د افغان حکومت د موخو په اړه نظر څرګندوي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حداقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه او څه به نه. زه فکر کوم هغه سولس د افغانانو په مالکیت باندې حداقل سل په سله مالکیت نه، حداقل زه فکر کوم که چیرته 50% د افغانانو په مالکیت باندې مختلاړ شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره وي.
تاسو وایئ چې ورورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې هم هغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابین باندې وه، حتی پرې شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شوي وو. نو ځکه از ما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واک له لاسه ورکړی و اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه وه. نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی وتوانیږي سل په سله مالکیت نه خو څومره چې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تریخ حقیقت دی، مګر دا باید ومنو چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر لاس لاندې او تر مشرۍ لاندې نه ده.
دغه سیمه ییزه اجماع میرمن بارکزی چې افغان حکومت یې د جوړولو په هڅه کې دی فکر کوي چې ترلاسه به شي، او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
صحیح ده چې دا کانفرنسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام او عمل وي، ځکه چې پس له ډېر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل چې مخکې دی نه خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه وویلی. سربیره پر دې هغه راپورونو ته اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کانفرنسونه تر یو حده تشریفاتي نه وو، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه وه چې حکومت یې ډېر ناوخته هغه تشویشونه وړاندې کړ.
فکر کوي چې د بندیانو ستونزه به حل سي، او که به دا د یوې مهمې او اساسي ستونزې په توګه دوام وکړي؟
زه فکر کوم د بندیانو قضیه تر ډېره حده پورې سیاسي اړخونه لري، ځکه چې که چیرته د افغانستان دولت وغواړي طالبان او یا هم نور د طالبانو پلویان تر سیاسي فشار لاندې ونیسي او ځینې غوښتنې پرې ومني، نو دغه د بندیانو نه خوشي کولو موضوع ده. متاسفانه که چیرته د افغان حکومت په اول سر کې د بندیانو خوشي کولو پاکله باندې دومره تعامل نه وای کړی، دا به د افغانستان لپاره ښه وای. یعنی په اول کې عدالت باید معیار وای نه سیاسي معاملې. مګر اوس چې شوی دی زه فکر کوم خامخا په څو ورځو کې یا کېدای شي په څو هفتو کې دغه لانجې ته هم د پای ټکی کېښودل سي. سربیره پر دې چې کېدای شي د افغانستان خلک او زه خپله خوشحاله به نه وایم.
او وروستۍ پوښتنه میرمن بارکزی، چې د سولې روان بهیر پر کومه خوا روان دی، او فکر کوي چې په لنن نه یو کال وروسته به مونږ په کوم ځای کې یو، یا افغانستان به په کوم موقعیت کې وي، او د سولې خبرې به په کوم وضعیت کې وي؟
د سولې بهیر زه فکر کوم اول پرې دې پیل شي، او پیل نه وروسته بیا به وګورو چې دا پروسه کومې خواته به روانېږي. او د دې تر څنګ دا چې افغانستان یو کال نه وروسته نن به څه رقم وي، دا لږ پیش له وخت نه دی، خو زه فکر کوم که چیرته دغه پروسه ملي پروسه شي او د افغانستان خلکو غږ پکې واورېدل سي او د افغانستان د خلکو په مالکیت باندې مختلاړ شي، نو کېدای شي ښې پایلې ولري. بیا هم دا وخت نه ډېر مخکې ده چې وایو چې چیرته به ځو او څنګه به روان یو، ځکه چې په عین حال کې افغانستان ډېر ستر تهدیدونو سره مخامخ او مواجه دی.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازي شکریا بارکزی و چې په کابل کې په وروستیو پرله پسې نړیوالو غونډو خپل نظر څرګندوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د دیار لس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلي. دا خبره نن د مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې او باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. په اړه یې نور تفصیل له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بالاخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانېد چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نوماندان وزیرانو لیست ارګ ته وسپاري. عبدالله عبدالله ته نږدې بې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیست تېره شپه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږل سوی. په سپارل سوي لیست کې کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابی، عدلیې وزارت فضل احمد مانوي، کرنې او مالداری وزارت انورالحق حدی، کډوالو چارو وزارت نوررحمن اخلاقي، قومونو او قبایلو چارو وزارت محب الله صمیم، د سولې چارو وزارت مصطفی مستور، مخابراتو وزارت معصومه خاوري، سوداګرۍ وزارت نثار احمد غوریانی، اقتصاد وزارت سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت کنیشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت نجیب آقا فهیم او د اداري اصلاحاتو ریاست عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ښاغلي عبدالله له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر دغه لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنې ارګ ته لګلی ده او ولسي جرګه له دې نیک کار استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او له ولسي جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ په ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره ظرف دوی وکولی شي چې دا کابینه ولسي جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې یو شمېر نوماندان وزیران دا له وړاندې معرفي سوي. د جمهور رئیس مرستیال بیان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسي جرګې ته واستوي.
حکومت سرپرستی فرهنګ ختموي ځکه په بیړه باندې کار کوي چې څومره ژر کېدلی شي د کابینې لیست نهایي او د باور د رایې د اخیستنې لپاره ولسي جرګې ته ور معرفي
کړي. اوس به ولیدل شي چې ارګ بشپړ لیست کله ولسي جرګې ته معرفي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 12 میلیونو واوخت. امریکا متحده ایالات لا هم هغه هیواد دی چې کرونا تر ټولو زیات ځپلې. په اړه نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتې چې له څلورو یوه برخه کسانې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا وایروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالاتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالاتونو کې دي او لږ تر لږه 1,23,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا وایروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر څلورمې برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو دوو اونیو کې د هغه کسانو شمیر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوې پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتبي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په منی کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,50,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوې وي سر له ننه د میلبرن 5 میلیونی ښار بند شوی دی. دا سخت بندیز څو اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په میلبرن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د شپږو اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د خړو نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس د خبرېدو له امله د بېوزلو کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. د سازمان په افغانستان کې له 1 میلیون هغه کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري د مرستې تابع کړې ده. احمد شیبر یې په یو بل رپورټ کې تفصیل راکوي.
د خړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له 1 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمېرې له مخې 3.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیايي ادارې د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کله اړمنو کسانو ته نه رسېږي.
بعد به مشکلات زیاد مواجه قرنطینه دولت بعد است کنه
لا بلور سوالی لیزار نه لیکن یو لري دا موږ د لفورو چارواکو څخه داخله او دا د چي را د نزلیت او هر شی راځي د غریب ولست نه رسیږي.
دبليو اف پی وای پرته لوار له مخه شرایط دوی له هغو کسانو سره چې د جګړو له عمله بي ځای شوي او له ناورینونو سره مخامخ شوي د مرستې کوي. د دبليو اف پی د بیړنیو چارو د برخې مشه مارګاټ وان ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 1.3 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونو پورې ورسیږي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس ستیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډېرو بېوزلو اټکل تر دې 2.5 میلیونه کې کم و.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو زموږه پرونی هر ورځ د سهار لو بجونه د مخم تر و بجو پوری په منځني صفادو ل شپږ نوی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د کرونا وایرس له خبرېدو سره په نړۍ کې ډول ډول ماسکونه پیدا شول. یو خو پخانی ماسکونه و چې ډاکټرانو او نرسانو بکارول، زینو له عادي ټوکر څخه ماسکونه جوړ کړل، یو شمیر کسانو بیا انزورونه پرې وایستل. خو دا خبر به مونږ وی اوریدلی چې یو داسې کس هم شته چې له سرو زرو یې ماسک جوړ کړی دی او دا محل د سرو زرو له ماسک سره ګرځي. له احمد شیبر یې اورو.
شانکر کور هدي د هند په لویدیځ کې د پونا د سیمې دی. د لسرو زرو ځان ته ماسک جوړ کړی دی چې بیه یې نږدې $4,000 ته رسیږي. شنکر وایي چې له 60 ګرامه سرو زرو څخه دا ماسک په 2 ورځو کې جوړ شو. د فرانس پریس ایجنسی ته وویل د سرو زرو د دې ماسک په منځ کې د هوا لپاره واړه سوري ورکړي دي، خو دی نه پوهیږي چې دا ماسک به یې له کرونا ویروس څخه وساتي که نه. دی په ورته وخت کې له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره نورې هڅې هم کوي. هند په نړۍ کې د امریکا تر متحده ایالتونو او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د کرونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په هند کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,70,000 دی. شنکر 49 کلن دی. دی په سرو مین دی. په عادي ورځو کې چې له کوره وځي په چپ لاس یې ګوتې په لاس وي، بنګړي لري، زنجیرونه هم لري چې د دې طلا وزن 1 کیلوګرام ته رسیږي. کور حاجي شتمن دی، فابریکه لري. دی وایي چې د سرو زرو د ماسک فکر وروسته تر دې ورته پیدا شو چې د واورېدل چې کوم کس د سپینو زرو ماسک جوړ کړی دی. شنکر وایي په لارو کې مې خلک دروي، له ما سره سیلفي عکسونه اخلي چې د سرو زرو دې ماسک ته ګوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. دوی به په افغانستان کې د سولې، وربند او له سولې سره په تړلو نورو مسلو خبرې کوي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست پاړه چې خوشی کول لنجمن شوی حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندولې کړې. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي طالبانو یو بدیل لیست پر سپارلې، خو په دوحه کې طالب ویان سهیل شاین ویلي تر اوسه پورې د طالبانو د بندیانو کمیسون د خبر نه دی تایید کړی. عبدالله د نوې کابینې لپاره د 10 کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته کړې. په دوشي کې چارواکي وایي دغلته یوه څرخي الوتکه د سکار په دره کې غورځېدلې. د دې ولسوال صاحبداد غفوري وویل چې په الوتکه کې یو پیلوټ و او بارونکي الوتکه وه. او په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي دغلته د ایډز ناروغي پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو بانډو کې هنرمند خلک اوسیږي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي، خو نورو ته خوشحالي ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې د جانان ماما په اړه یو رپورټ برابر کړی چې اوریدو ته یې تاثیر بولو.
دا غزنی ښار شمال لور ته په 45 کیلومتره واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلاینو کلی کې 4 کلن سپینږری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي، خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 لسیزو څخه دروی اشپیلۍ ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اتا کاغان مې وړ. زه په مکتب کې وم، کله به 2 نمره کېدم، کله به 3 نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چې کې واچول، ماته مېږې واخیستې، اتې په دغه غرو کې ایسار شو، اتې زړه مې دردمند شو. یتیمان مې مور، اتې بس څه سې به درد راغی په دا درویو کې به مې په کوو، که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و، اتې زه که په دې کې اخته شوم.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه د ځوانانو ته چې ګورم، د خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد را سره سته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. څه سیم مصیبت د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن ډیر جوړی، وطن ډیر دردمند کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړند دی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا رواني بدمرغي جګړې بلا د دغه ویر لړلې انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خېځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډېر خواږه زمن له لاسه ورکړي دي، واقعا ډېر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به یې وشکې تلې، او په هغه هر نغمې ورغولو سره به موږ همدې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم مشکې ولاړې سي. واقعا په هنر کې ډېر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نه سي او وشکې له سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمر غلا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي. هغه ډېر خوږلت پکې پروت ده، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لې هم توجه وسي، زه فکر کوم سي زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمې اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردیدلی انسان دی، دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنې، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. له جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم، نورې څه مې نه دي پکار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم د چې مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شنا سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته پغمان کې همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس غوسې کاره کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پی وهو نو.
پوتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټوله نه هغه خو خدای کړای دا. نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه، مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
شه دا درې غوته مې درسې بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې سینه ور راسې بس غرا په سخانې خپل قربان دې بګانه چې راس په عرب سخانې دایسته وای دا شاله ته ودا ایسه دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان لارې ورته چې د دې موږ رکانت لای نسې ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو او شې دغه دغه خپه کیږي کنه.
په پښه دې څه ویدي؟
د دې پښه دې شته؟
پښه دې شته؟
موږ ته څه کا جوړوله شو زغه د پښه دې ور جوړه کې پښه نشي جوړوله په چا به برد وکړي چاته به څه وایي دا خپه کیږي موږ په خپه کیږو پښه نشته پښه نشته زه ورته وایي کله خو د جنګ ورسره کوم چې خدای دې تاسو هم دغه لري.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي او ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
اروا پوز یا الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په د ټولو کې همداوس فاجعه موجوده ده همداوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پر رواني لحاظ دغه په کوچنی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي، باندې ملنډې وایي، باندې هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتونو راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه، تربیه، پارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي راديو درنو وريدونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختي زیاتې غټي غټي لري. استاذ ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپل کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
و اسلام خو پزوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګوردینکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي، او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي، او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پایه ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیډلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هر لوی او کوچنی موضوع د سیډلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي، چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې به مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست، کور سره مشوره مې نه مې کړې، لږ زیات تاوان مې ولاړ ډېر جګر خونش منو دمن کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې. همدې لپاره لږ زیات تاوان مې کړو. په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم، همدې کار لپاره قصدار شمه او ګار شمه ونو ولاړ. نو دمن کور دمن پلار مور مې سره مشورې نه کړې، افغانستان نتیجه
د مشورې اړینوالی لدې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران، معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه، زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم، دغه خبر ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي، هماغه لار راته پیدا کړي، انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې. او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم مسره ټول غړي همکار دي، هم لاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي، مشوره کوو، هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وای چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي.
نو مشوره ډیر ښه شی ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډیر ضرورت ده. پر هر څه کې چې اوسیږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده. په مشوره کې دا ګټه ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولای چې پوه شي. شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي، شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي، هغه پایله بده وي، خراب وي. خو مشوره ډیر ښه شی ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې. زموږ تاسې پخوانی کسان چې مشورې کولې خلکو سره کېنستله، مثال ډیر غټ ستونزه به وه، هغه به حل کړله. لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط. زموږ تاسې مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي، او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي، ټول عمرات به هغه ناکام وي.
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده، دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی.
رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره مشوره کوله، د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلې، پر دغه سربیره د هم د خپلو صحابه سره مشوره کوله. باز درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د سوابو به مشوره د کار نه کاوه نو مشتاف ستم د توصیه په مشوره سره کړی دا څوک چې مشوره په کور په پامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشران سره په محل کې شوره وکي هغه به ګسر توانی نه شي انشاءالله روانه کار ښه په خیر سره وسرته رسی شي او استان خو په ځواب تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو.
وای دې سم مشوره خامل د اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد چرسای وسوای وسیدن کې مو زه فرن کور مکریان کې مشوره کول خډیر خاغه دی وسه اوسو کار کې به سي کورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او کشان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي مشوره کول خوشاله.
زمانم احمد ګل د جالبات وسیدن کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوي او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوي وي په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرونکو دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
دا د مشورې ګټ پاړه برات معلومات راکې چې مشوره څه ګټ لري.
مشورې ډېری زخت زیاتې غټي ګټ لري. استاذ ژوند پر مشورو ولاړ ده که چرته موږ تاسو روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغه سي منظم مخته ځو یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي مسولیت به خپريږي دی کورنۍ ټول عذاب وکولای شوي چې دوی سبا څنګه فیصله وي یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیل وي هر یو غړي ته به دا ورخه چې کسبا زنیم نو دی بون کولای
د چا سره باید مشوره وشي.
دا چې خلکو سره مشوري وسی سی هغه نیک نظرونه لري البته یو څه حاصل کړی وي په ځوان کې کامیاب وي اقلا او واقعیت مستاسي بریا غواړي او تاسو په ځوان کې کامیاب لیدل غواړي له کسانو سره مشوره ضرور ده سل په سل کې ضرور ده چې دغه ځوان باندې تاثیرات راولي یعنی یو کار ته کې پر ځوان باندې د غستا کار تاثیر اچوي غو سره سل په سل کې باید مشوره وسی هغه کسان چې مو تاسو خدر کولای سوای مختخمو شورې راکولای شوې د کور غړي بالکل زموږ مرګري
خو سلام سي پوس راځو حالات البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات ته باید وکتل شي به مشوره وشي په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستانو سره مشوره وکړي.
حالات روختیا هم فرق کوي او بعضی هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو حریان یو گیچو چې موږ نور څوک او حالات نه سوير زولای نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره عموما خلک داسې وایي چې تاسو سترګې پټې کړئ او وګورئ چې د څه شي کامیابی زیاته که چیرته ته اتیا پیسه د باورمند نو بل اخرت باید فیصله وکي او هغه کار سرته ورسې لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باورې وي ډیر کم چې هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وسی او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سیمه بیان کوي احساسات پر بنیاد باندې
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شری خصن مشران چې کوم کار کوي ځان اصلایتي بولی او مشورې نه کوي نه د خپل میرمن سره نه د هغه اولادو سره چې هغه بالغ دي او په هیګ خبره باندې هغه سره مشوره نه کوي په خپل سر دا کار کوي دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشران سره مشورې نه کوي دلته لا تاسو بولی
ډیرې داسې کسان سره هغه شاید عادت سوی هم داسې وي له په خوا وخت اوس عادت سوی هم داسې وي ځکه چې زیاتره وخت پیسې خپل کړی دي نو عادت ته ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شي خوخ کمه اته په بازي کلو ځایو کې مو خلک لرو چې اختر کالي لا بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د پیسې لکه کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید هیڅ خوخه یو بل شي ته نه ګوري. دا د دوی عادت سوي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي.
او کوونی شي کومې بده پایلې بلري؟
بدې پایلې هم دا دي کوم کار سي یو مشر کوي مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوځي نو دي دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ بن افراد پیدا کوي بل اخره ځکه عمومي به ورته ګوري ټول پړه به دي مشر په اړه باندې.
خوګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو. تر بیا خوښ.